دور سو شل دو ویشت یولس چلر ویشت دو سو یو
اوریدونکو د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسیدو وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی. خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د کاناډا حکومت وایي چې دغه هیواد ته د 300 افغان پناه غوښتونکو د لیږلو لړۍ بشپړه شوه. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر مارک میلر پرون په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې دا خبره کړه. ویلې دی دوی خوښ دي چې له ټاکل شوي مهلت نه مخکې کاناډا ته د 300 افغان پناه غوښتونکو د لیږد لړۍ بشپړه کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په انقره کې له خپل ترکی سیال حکان فدان سره په دوه اړخیزو اړیکو او دغه راز د سوداګریزو دهلیزونو په پرانستلو خبرې کړې دي. مولوی عبدالحد طالب د طالبانو د مشر مولوی هبت الله خونزاده د ځانګړو ځواکونو د قمندان په توګه ټاکل شوی دی. مولوی طالب پخوا د هلمند والی وو. اروپایي ټولنه او د ملګرو ملتونو پراختیايي موسسه د افغان خزینه سوداګرو د ملاتړ لپاره یو ګډ پروګرام پیلوي. دا خبره د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ پر خپل ایکس پاڼه لیکلې. او په داسې حال کې چې اسرائیلي ځواکونو د دوشنبه په ورځ په غزه کې له دوو خواوو پرمختګ کړی، ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د اسرائیلو هوایي بریدونو هغه روغتونونو ته نږدې هدفونه په نښه کړي چې د زرګونو ټپیانو د درملنې ترڅنګ پکې لسګونه زره فلسطینیانو پناه اخیستې.
د زهرو کاروان
د زادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. اروپا ته سلګونه لیټره اوبلنه خیخه د قاچاقو پر مهال ونیول سوه.
په حدود 2400 بوتله یو نیم لیټره بوتله مواد ډیر په ماهرانه تور سره ځای پر ځای کړی وو.
په یو بل راپور کې به واوري چې درملو ته نه لاسرسی د دې لامل سوی چې ځینې ناروغان د درد آرامولو لپاره تریاک استعمال کړي.
تریاک می موندم که می دندانای ما آرام کنه.
تریاک می پای غاکونو که خودل چه درد یارم شیله تریاکو پرات درد نارامیده. آخر پا تریاکو متاده شوم.
تا چه ده تریاکو در ملنه لنور و نشهی مواد و سرکم تو پیرونه لری پا دی علم و ده متادین و ده در ملنه لمتخصیص دکتر طارق احمد فهیم سرمرکه کردی.
دا چې د ډاکټر له مشورې پرته په ناڅاپي ډول مثلا ناروغ نشه پریدي نو دا ځینې ستونزې پیدا کوي، خاصتا تریاک.
د مجب په نوم یو جوړ شوی معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال مې له خپلوانو سره اړیکې نه ساتلې.
کمیشن نه وای کړی نو اوس به نو د چا خبره د رکشي نه به یو موټر به مغستی او بل تجارت یو بل مغزی سړی آرام اوسي سړی پیشرفت مخکوي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
رهنما والا دې خدای خوار کی زمون کور ډیر بد سړی ته ور کړی دی.
څنګه بد سړی ته؟ ته دا سړی پیژنې؟
هو پیژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به ورسره درته وایم چې څنګه سړی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ته طالبانو د کورنی چارو وزارت وایي چې په کابل کې خورا ډیر کیمیاوي نشئی مواد نیولې دي. د نشئی موادو سره د مبارزې موینیت چارواکي وایي سلګونه لیټره کې خاچ په اوبلن شکل په بوتلونو کې اچول سوی او په پام کې وایي چې اروپا ته قاچاق شي په کابل کې ونیول سوه. له بلې خوا د سخت کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې تر 3000 ډیر کسان د نشئی موادو د کاروبار په تور نیول سوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو د ډیرېدو په اړه له خبرداري سره سم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په کابل کې خډیر کیمیاوي نشئی مواد نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت چارواکو ویلي چې سلګونه لیټره اوبلنه ښیښه نیولې ده. دا ښیښه په یو لارې موټر کې پټې ایښودل شوې او په پام کې وه چې لومړی کابل ښار او بیا له هغه ځای اروپا ته قاچاق شي. د نشئی موادو سره د مبارزې موینیت د حساسو څېړنو مدیر نایب سالار د دې نشي موادو د نیول کېدو په اړه داسې وویل،
په هغه کې په حدود 215 کارتنه مواد چې هغه کې د خامو شیشې د مایع شیشه په نوم باندې مواد ځای پر ځای شوي وو. دغه مواد دوی ځای پر ځای کړي وو د سرکا په نوم باندې مایع مواد چې هغه استعمال حلال دی. د هغې سره څنګ کې په حدود د 2400 یو نیم لتره بوتله مواد دوی ډېر په ماهرانه طور سره ځای پر ځای کړي وو چې دا مواد کندهار څخه رابر شوي وو کابل ته، او د کابل نه بالاخره د یورپ هیوادونو ته، خاص کر جرمني ته استول کېدل.
ملګرو ملتونو په نړۍ کې د کیمیاوي نشئی موادو د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو تولید ډېر شوی او دا هیواد په سیمه کې د ښیښې د تولیدونکو په لوی مرکز اوښتی دی. په افغانستان کې ډېره ښیښه د سپین رنګه مادې په مرسته جوړیږي چې هم خلک یې ومن بولي. د اروپا د نشئی موادو د کنټرول ادارې چارواکو په وروستیو کې له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې منلي چې اروپایي بازارونو ته ډېره برخه کیمیاوي نشئی مواد له افغانستان څخه قاچاق کیږي. له بلې خوا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د نشئی موادو د کاروبار په تور تر 3000 ډېر خلک نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي عبدالمتین قانی وایي چې له دې نیول شویو قاچاق کوونکو سره زرګونه کیلوګرامه نشئی مواد هم نیول شوي دي.
نیروهای پولیسی مبارزه با مواد مخدر در 6 ماه گذشته
له نشئی مواد سره د مبارزه پولیس او پتیرو شپږو میاشتو کې په ټول هیواد کې 3400 عملیات کړي چې په پایله کې د نشئی موادو د خرڅولو او جوړولو په تور 3400 کسان نیول شوي دي. دغه ډول په دې عملیاتو کې 403 کیلوګرامه هیخا، 655 کیلوګرامه تاریاک، 609 کیلوګرامه هیروین او 3346 کیلوګرامه چرس په لاس ورغلی دي.
3346 کیلوګرام چرس د مواد کیمیاوي کشف او په دست نیروهای پولیسي آمد.
امنیتی کارپوهانوایي چې په افغانستان کې د نشئی موادو قاچاق تر پخوا څو برابره ډیر او اسانه شوی دی، ځکه هغه تخنیکي وسایل چې پخوا په هوایي ډګرونو، پولو او ښارونو په دروازو کې نصب شوي وو، مسلکي کارکوونکي له وظیفو څخه ګوښه شوي او د طالبانو د حکومت نظامیان له دې وسایلو څخه د کار اخیستلو پوره تخنیکي ظرفیت نه لري.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي چې د هیواد په لری سیمو کې د درد آرامولو لپاره له تاریاکو څخه کار اخیستلو یو ځل بیا رواج موندلی دی. د دې ډاکټرانو په باور په هغو سیمو کې چې روغتیایي مرکزونه لیري او خلکو ته درمل نه رسیږي، دا خلک په تیره بیا ښځې د بیلابیلو دردونو آرامولو لپاره تاریاک استعمالوي. له دې ناروغانو څخه ځینې وایي د درد آرامولو لپاره د څو ځله تاریاکو له استعمال سره په تاریاکو معتاد شوي او اوس یې د درملنې لپاره په روغتیایي مرکزونو کې ځانونه بسترې کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تازه ویلي قانوني درملو ته نه لاسرسی د دې سبب شوی چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې ښځې او نارینه د درد آرامولو لپاره له نشئی موادو په تیره بیا تاریاکو څخه کار واخلي. د افغانستان د ځینو لرې پرتو سیمو خلک وایي د درد آرامولو لپاره یې تاریاک استعمالول چې په دې ډول په تاریاکو معتاد شول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورغلي دي. د خلکو آزادۍ راډیو ته ویل د تاریاکو له استعمال سره نه یوازې دا چې درملنه یې ونه شوه، بلکې په تاریاکو معتاد شول او اوس له یوې نوې روغتیایي ستونزې سره مخ دي. د افغانستان د شمالي ولایتونو یو اوسیدونکي صفیه چې نه غوړي ولایت او دقیق ځای په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل د درد آرامولو لپاره د تاریاکو استعمال له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ کړی ده.
تاریاک مې مندم کړم د نانو مې آرام کنه.
تاریاک مې په غاښونو کې خودل چې درد آرام شي. له تاریاکو پرته درد نه آرامېده. آخر په تاریاکو معتاد شوم. کله چې به مې د شپې له خوا له چایو سره تاریاک څښل ښه به وم. له دې پرته ناروغه کېدم. په څو کلونو کې مې وضعیت ډېر خراب شو او اوس هېڅ غاښونه نه لرم. اوس که تاریاک استعمال نه کړم درمل اغېز نه راباندې کوي.
صافیا اوس د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بسترې ده. ملګرو ملتونو موندلې چې د درد آرامولو ترڅنګ په افغانستان کې ځینې ښځې او نارینه د ستړیا لرې کولو او ویښ پاتې کېدلو لپاره له تاریاکو څخه کار اخلي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر رحمت الله وایي د درد آرامولو لپاره له تاریاکو څخه کار اخیستلو یو علت د تاریاکو له زیانونو څخه ناخبري او بل علت یې پخوانی ناوړه دود دی چې په کلیوالو سیمو کې پاتې دی.
څوک تاډوک درد ولري د درمل څخه کار نه اخلي بلکې د تاریخ څخه کار اخلي. یا ریواجی ډول باندې سپنساری او یو بل څوک ورته وایي چې دغه د فیصله باندې سالات لپاره دغه لږ تاریخ وخوره، یا د زکام د ټوخ د ځګر تخته کېدو لپاره، یا په اصلاح باندې خوب نه لري نه آرام یم دردونه لرم، ته یو څه تاریخ وخوره. نو د دې استعمال سره په بار وار استعمال سره احتیاط رامنځته کیږي. که چیرې په لوړ ډوز باندې دا وخوړل سي هغه قلبي عملا رامنځته کوي، کډه کاریشت او تنفسي عملې رامنځته کوي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې له سره پیل شي، په افغانستان کې مرستندویه بنسټونو راپور ورکړی چې په دغه هیواد کې ډیری روغتیایي مرکزونه د درملو له جدي کموالي سره مخ دي، او دې وضعیت خلک دې ته اړ ایستلی چې د درملنې دودیزو لارو چارو ته مخه کړي او په دې لړ کې له تریاکو څخه کار واخلي. د معتادینو د درملنې متخصص ارواپو محمد ګل سمیم وایي د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستل د خلکو ناخبري ښیي، او دا یوه دروغجنه آرامي ده چې وروسته خلک ورباندې معتاد کیږي.
مواد مخدر به شخص یک
تنشی مواد استعمال سړی ته یو ډول دروغجنه خوشحالي او آرامي ورکوي. همدا دروغجنه خوشحالي او آرامي د دې سبب کیږي چې د تریاکو استعمال تکرار سی او ورسته د احتیاط سبب کیږي.
مواد مخدر نشور
د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستلو ناوړه دود داسې مهال بیا راژوندې کیږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ناروغانو ورتګ ښیي. ډیری هغه ناروغان چې په خوایي نباتي نشایي مواد استعمالول په وروستیو کلونو کې په کیمیاوي نشایي موادو معتاد شوي دي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر وي ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو، او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2:29 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران د تریاکو نشه ډیر خطرناکه بولي او زیاتوي چې د دې نشې درملنه د نورو نشو له درملنې سره توپیر لري. دا چې د تریاکو درملنه له نورو نشهیي موادو سره کوم توپیرونه لري، د ډاکټر له مشورې پرته پر خپل سر د تریاکو پرېښودل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، او د ځینو طبي بوټو په مرسته د دې ناروغۍ درملنه څومره مؤثره او ګټوره ده، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر طارق احمد فهیم سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د تریاکو پرېښودلو لارې چارې کومې دي.
په باندنیو هیوادونو کې ناروغ ته خو یو ته اکیوپنکچر ورته کوي، مثلا دا یو رواجی تداوی ده او د ساینس پورې کوم خاص مربوط کیږي نه، یو رقم عملیه ده چې ستنې چوخ کول کیږي په سکن کې او دا هغه په طریقه باندې دغه یو ډول تداوی کوي. دویم ډول تداوی په ځینو هیوادونو کې د میتادون استعمال لري چې هغه تنه د میتادون استعمال کوي، خو البته د میتادون خپل د احتیاط سبب کیږي. نو ځینې سرچونه دا ښایي چې د میتادون احتیاط هم سخت دی، نو بیا هم د بس آسان نشو انتخابوله. خو په هیواد دننه موږ د لیز درملنه لرو چې د اراضو تداوی، مثلا د درد او نسناستي او بی خوبی او د زړه بدیدل، او یا مثلا ورسره هم د لیز تداوی کې ورسره بیا میتادون عمر کول کیږي په اندازه، او بیا پرسته په اندازه سره کمول کیږي، یعنی کم استعمالي کې او بیا پرې خودل کیږي. هغه هم بل ورسره یو ځای د یخو اوبو استعمال لري چې نسبتا یخې اوبه باندې لمبي او دغه ناروغ او دغه په واسه باندې دغه تداوی کیږي.
د تریاکو پریخودل او درملنه له نورو نشئی موادو سره کوم توپیرونه لري؟
د تریاکو پریخودل او درملنه له نورو نشئی موادو سره ډیر توپیر لري. مثلا هغه مواد لکه شیشه او تابلیت چې هغه استعمال شوی اوسیږي، هغه معتاد تدید او ویدراول سنډروم هم فرق کوي. مثلا هغه اراز والیم چې د نشئی پریخودل وروسته راځي، یا مثلا هغه وخت چې فرق کوي چې مثلا دوی څومره وخت کې نشه پریدي، مثلا کال کې پریدي، مثلا یو نیم کال کې، یا مثلا د 5 سلوی خورځو نو وروسته په دریم میاشت کې، په سلورم میاشت کې پریدي. نو دا هغه شیان دي چې فرق کوي. او بل دا چې ځینې شیان دي چې هغه سره فرق نه کوي، مثلا مورفین او هیروین. مورفین او هیروین سره یو ځای د تریاکو پریخودل په یو ډول باندې تداوی کیږي، درملنه یو شان ده خو د نورو سره بیا فرق کوي.
د احتیاط درملنې په ځینو مرکزونو کې په تریاکو اخته کسانو ته میټاډون ګولۍ ورکول کیږي. د نشې پریخودلو دا لاره څومره مؤثره او ګټوره ده؟
د میټاډون استعمال بالکل نن سبا شواهد ثابت کړي چې ډیره مؤثره ده. دا تداوی البته د هیروینو په تداوی کې خاص رول لري. ځکه دا د اوپویډونو د غیر قانوني استعمال او له همدې امله د ډېرو مړینو کچه کمیږي او همداشان دا خلک د ستنو څخه استفاده نه کوي، هغه ستنې چې هیروئین موجود وي پکې او انسان ځان ته د رګونو د لارې نشه انتقالوي او د هغې نه مخنیوی کیږي او چې هغه بیا د مرګونو ناروغیو سبب کیږي لکه ایچ آی وی سی وی او داسې نور ناروغۍ چې هغه بیا د مړینې لامل هم کیږي. او لیا د دې نوې وتی چې میتاډون استعمال هم د احتیاط سبب کیږي، نو دا هم باید متخصص ډاکټر په وسیله باندې باید په طریقه باندې استعمال کړل شي تر څو بیرته د میتاډون په احتیاط باندې اخته نشي.
د ډاکټر له مشورې پرته پر کور د تریاکو پریښودل نشیان له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
دا چې د ډاکټر له مشورې پرته په ناڅاپي ډول مثلا ناروغ نشه پرېږدي، نو دا ځینې ستونزې پیدا کوي، خاصتا تریاک لکه د درد او نس ناستې، د خوب تشوشات او داسې نور د زړه بدوالی او هغه شیان چې مثلا په کور کې د تداوی وړ نه دي، نو په دې خاطر په کور کې تداوی ډیره مناسبه ده. البته د ډاکټر په مشوره کې، د ډاکټر سره مشوره نه وي، نو دغه ستونزه بیا نورم زیاته شي.
په مجموع کې د تریاکو پریښودل څومره وخت نیسي؟
دا اصلا دوه رقمه تداوی ده چې د ته په کار ده. یو خدا ده چې ډیټاکس مرحله ده، د ډیټاکس هغه مرحله ده چې د زهرستنې مرحله چې کله ناروغ نشب دیږي، نو هغه بیا شفاخانه کې اوسیږي او بیا هغه ځینې ستونزې چې مثلا ویدراول سندروم چې ورته وایي، د نشې پرېښودلو تقریبا د شپږ الا څلور ساعته وروسته دغه اعراض پیل کیږي چې دا تقریبا د څو ساعتونو نه نیولې ان تر یوې میاشتې پورې دوام کولی شي. هغه اعراض اولایم دردونه، اصالات او خوبی او دغه سينور سونه پیدا کوي او بیا خکېږي. بل هغه مرحله ده چې موږ ته رهاب ویلې شو. رهاب مرحله بیا تقریبا نن سبا په افغانستان کې اصلا به کار خډیر د خود متادین سخت زیات دی او وخت ورته کم دی، شفاخانی کم دي، نو په دوا جمان دی بیا نو د دوی تداوی تر 15 خلکو پورې رالند شوی ده. خو اصلا د اصول لمخې تقریبا 450 ورځې باید دغه ناروغان تر تداوی لاندې ونیول شي او د غیر څخه وروسته بیا د یو کال یو نیم کال لپاره باید دغه ناروغان فالو اپ شي او دوی پوښتنه وکړل شي. نو په ټوله کې دغه ناروغان تقریبا 3 کاله باید د تداوی لاندې ونیول شي.
ځینې کورنۍ د سپلنو او یا داسې نورو طبي بوټو په مرسته د تریاکي کسانو درملنه کوي. دا ډول درملنه څومره موثره ده؟
دا دودیزه تداوی یا دودیزی تداویانی چې کومې دي، دا شاید ځینو ممالک کې ونه اوسیږي، ځینو سیمو کې ونه اوسیږي. ځینې سیمې دي چې مثلا چین، هندوستان، افغانستان، پاکستان او دغه آسیایي ځینې مرکزی هیوادونه دغه ټولنې اکثره دودیزی تداویانی کوي. خو دغه تداویانی ځینې ستونزې را پیدا کولی شي چې غیر طبي یا مثلا غیر معیاري درمل یا دغه شیان چې د ناروغ لپاره مضر اوسیږي هغه استعمالیږي. نو زما فکر دا ده چې دودیزی تداوی نه اجتناب وشي او له ډاکټر سره مشوره وشي او په ښه شکل سره طبي درملنه صورت ونیسي.
داسې خلکو ته متوصیت څه ده چې غواړي له روغتون پرته په کور کې تریاک پرېږدي؟
لومړی کار دا چې اړوند برخه کې ډاکټر سره ولیدل شي، په کور کې تداوی لپاره ترتیب ونیول شي. مثلا تدریجي ډول سره د نشې پرېښودل دي، مثلا د نسبتا یخ اوبو استعمال دی. په همدې وجه زما په نظر دا ډېره ښه خبره ده، په کور کې باید تداوی شي. او دا مهمه ځکه ده چې دا ناروغ غواړي چې خپل ځان تداوی کړي. اکثره چې شفاخانو ته ناروغان راځي، هغه د کورنۍ د خوانه یا د ټولنیزو مشرانو له خوانه راځي یا مثلا د امنیتي کسانو له خوانه راځي. نو دغه خلک چې په کور کې نشه پرې خودل غواړي، دوی د پاره مرسته پکار ده. هغه اشخاص چې سوګي پیژنې هغه دوی سره مرسته وکړي او په کور کې دنه دغه تشویش حل شي. نو زه فکر کوم دا به ډیره ښه وي. باید کورنۍ ځینې غړي د ډاکټرانو سره مشورې وکړي چې څنګه وکولای شي د نوموړي ناروغ سره مرسته وکړي. او ښه خبره به داسې وي چې مثلا هفته په هفته یا څو ورځو کې دنه د مالج ډاکټر سره په تماس کې شي یا ورسره لنډ دی نو وګوري.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ موجب اوس نشه پرې اخی ده. خلای د اعتیاد د دورې ترخی خاطرې نه دی هېری کړي. د مخکې رخصه چلوله چې د ناوړو ملګرو سره د ناستې ولاړې له امله موتات شو. دی وایي چې د نشي پر مهالي له خپلوانو ملګرو او گاونډیانو سره اړیکې ځکه نه ساتلې چې هغوی له احتیاط څخه خبر نسی. دا چې موجب خپله لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله موجب راته ووایي.
تر وم سم پورې مکتب ولې بیا اقتصادي مشکل نو بیا نشو کېدلی، پلار هم سپین ګیری و نو مکتب هم پرېخوسته، نور کار روزګار هم شروع کړه، پلار رکشوانی مې کوله. چې زموږ پلار کله پاک ورسېده غوښتلم چې دوه خواته انډیوالانو سره وګرځم، نو ما ویلې چې زما به دا غم غلط شي، هغه تفریح تفریح کې مې انډیوالانو نور نشي کولی. نو زه اساسا ول په چرسو واوختلم، د چرسو نه یو نیم کال مې چرسو وهل، بعد هغه نه بیا نور شیشه واوختلم، درې درې نیم کال مې شیشه ووهل، یو نیم کال مې چرسو وهل. نو نشه یي مواد همدغه اغېز زمونږ کاروبار باندې کړی چې کله به ما نشه کوله، نو په هغه ورځ به مې لکه 15-16 پیدا کولې، چې په کومه ورځ به مې نشه نه کوله په هغه ورځ به مې زر یو نیم زر روپۍ کار کوله. چې نشه سړی وکړي د کاروبار نه سړی غورځوي، سوچ فکر خیالونه داسې وي لکه چې دی وایي چې په دا دنیا کې زه یمه، زه یو رئیس جمهور یم یا زه یو خان یمه، نور کار روزګار ته نه پاتې، ورځ ټوله په توچو کې تېره شي. موږ د دوستانو نه، د خپلو خپلوانو نه، د مړي ژوندي نه، د کورنۍ نه، نه د ته پورې چې همسایان سره به موږ داسې په لاره کې به روان وو چې همسایه به سلام واچ، موږ به ته نه مخواړه اسلام ته مرته والیږ نه کوله. مالی ودرېږه چې دغه سړی موږ سره هغه ډېر نه کړي او بد ډېر نه کړي، موږ سره سبا ورځ موږ فیل موږ امان نه خبر نه شي. په الله د ده چې هغه دوست خپل پوهېږي در مانه چې دا سړی څنګه ته بغلته شوی دی، والله دی لکه چې په نور نشو اوخته بد اغېز همدغه ده. د کورنۍ چلند تر وخته پورې نه پوهېدله ښه ور سره، چې بیا کله خبر شل نو همدغسې مور ورور خور ټول همدغه هڅه کوله چې ما سره داسې وضعیت وکړي چې زه د عمل پرېږدم. نو زه به خپل بیا د ما خپل په خره بس پورم چې نه والله که مې کاته کوي، او په الله د ده چې زه په همغه نشه کې اخته وم. دغه ایدي دغه بد وضعیت به ماته داسې ښکاره کېدله چې والله دی ما دښمنان دي. نو په الله د ده چې زه کله خبر شلم بستر شلم هلته څه وخت مې تېر شل، نو بعد هغه نه چې ما مغزه لږ در فعاله شل، نو زه پوه شوم چې نه دا د دښمنان نه دا د دوستانو. نو د ده لارې نه موږ کوم خیر نه درېدلی بغیر د تاوان نه. یو ورځ ما یو ورور په یو بد ځای کې زه لیدلی وم، نو چې کله کور ته زه راغلم دی بېچاره زما پښو ته ولیده، زه خپل رجي شم دا مې غېږ ونې ورسره په جاړه شلم چې خیر ته څه شوی زه هماغسې کوم. خو یعنې موږ دا ذهن عمل دونه هغه کړي وو ضعیفه کړي وو چې بیا هم د ده په قصه کې نه وو. نو چې کله به نشه وکړه نو بیا به مې چې دا یاد راغی، نو زه به یې زورولم نشې په خوند به زه نه پوهېدلم. آخر نو مجبوره شل چې زه یې راوړلم اشرفخانې ته بستر یې کړم. کوم نشه نه وای کړی نو اوس به نو د چا خبره، د رکشې نه به یو موټر به مغست، یو بل تجارت، یو بل مغزه چې سړی آرام اوسېږي، سړی پیشرفت مخ کوي. نو چې مغزه دې ګډوډ اوسېږي نو پیژار سه سړی شه سړی نه پاتې کېږي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کور له خاوند سره د کرایي کور قرارداد کړی او کور ته ورکړه سوی دی، خو د کور خاوند ناڅاپه کمال ته وایي چې کړه بار کړي او کور خالی کړي. دا چې د کور خاوند ولی کمال له کوره شړي او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی او خزی چیری
سوای دادی دلته یما
دادی راغلم څه دی راته ویل
دا زمون په کور کې چې بکره اوسېږي دا خلک څوک دي
نه پوهېږم چې څوک دي اوس نه ویلا کړه شوې دي
نو تاسو ولې زمون کور داسې چاته بکره ورکوي چې نه پیژنې
نو زه خو په کور کې ناست یم زه څه پیژنم
نو زه خو هم دا څو میاشتې مسافرم کور چا بکره ورکړی دی
کور خو تا رهنما والا ته ویلي وو چې په کرایه یې ورکړي هغوی په کرایه ورکړی دی
رهنما والا دې خدای خوار کړي زمون کور ډېر بد سړی ته ورکړی دی
څنګه بد سړی ته دا سړی پیژنې
هو پیژنم
څنګه سړی دی
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی اول باید د دې سړی چاره وکړم
څنګه چاره یې کوې ناحق ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه کور خو رهنما والا ورکړی دی
زه هم رهنما والا ته ورځم
و سړیا پام کوه چې جنجال ورسره ونه کې
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم
سا سلام علیکم.
وعلیکم السلام حاجی صاحب. ستړی مشه؟
تم ستړی مشه سال لخی جوړ په خیر؟
شکر مننه. رازا رازا حاجی صاحب دغه مخامخ چوکی کینه.
سما دا کینم
حاجی صاحب. څنګه جوړ یې؟ سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی وای چې ستا کور می په کرایه ورکړی دی. خپل وړه کرایه می ورکړی دی.
ستاد د خادی لوړه کرایه شي تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای خبو.
ولی خدای دې خیر کی کرایه والا بد سړی دی.
دا پختنه خو به زه ستاسو خو کوم چې دا څنګه سړی دی.
ما خو چې لرنګ وکوت خ سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمیره خو در سره وه. ما ته به دې ویلي وای چې زه دا کور دغسې یو سړی ته ورکوم.
ښه خیر اوس راته ووایه چې سړی څه بدی لري.
واوروره دا سړی پوډری دی نوره بدی لا څنګه یي. زمون گاونډیان په نشو اخته کوي غلاوی کوي شل نور فسادونه کوي.
د پلار دا کار نشي کولای. حاجي صاحب زما سره اسناد شته. قرارداد یې راسره لیکلی دی. شاهدان لرو. دا کار نشي کولای. بېغمه اوسه.
تا چې کور ورکړ څنګه سړی و؟
سپین ګیری سړی و. ښه مبارکه سپینه ګیره یې درلوده.
وا وروره دروغ یې درته ویلي دي. دا ځوان سړی دی. اسناد یو چا دي او په کور کې بل څوک اوسیږي.
څه شی دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی. که یې نه منې کور ته یې ورشه ووینه.
عجیبه ده والا. ښه سمه ده زه یې وینم. ته بېغمه اوسه. که بل څوک و ورته وایم چې کور خالي کړي. نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم. دا څه بد سپی لري. ته ودرېږه چې بیا دروازه ور وټکوم.
صبر وکړه دادی درغلمه دروازه مه ماتوه. سلام علیکم.
وعلیکم السلام وروره. ښه یې
ورور؟ که یې ته مې ونه پېژندلې. خیریت خو وه؟
او خیریت دی. په دې کور کې ته اوسېږي؟
هو زه اوسېږم. ولې؟
زما نوم سید محمد دی. رهنما والا یم. دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی و. د کرایې اسناد یم د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما انډیوال دی.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد یې د یوه سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسېږي.
نو بادره اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاوند پرون رهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چا ته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاوند او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي. وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشه یي موادو کاروبار کوي.
ښه اوس نو زه څه وکړم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهېږم. کور خالي کړه او خلاص.
ښه سمه ده یاره ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده کور خالي کړه. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کړي.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
da
آشنا ونا ولاړ سر مرغه هم ترې نه لاړ سناړې پسې وهما پل جانان میں لاټا و مور کرمان میں